دو لکه څنګه چې مخکې مې اعلان کړی و د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې 40 کلن حضور څه لاسته راوړنې لري. دا بحث څو شېبې وروسته پیلېږي، خو اوس په افغانستان کې غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
افغان چارواکي وایي د تخار ولایت پر مرکز تالوقان ښار د طالبانو پرونی بریده په شا تمبولی دی. د تخار والی وایي چې په دې جګړه کې 55 طالبان وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان دي. د کاپیسا امنیه قمندانی ادعا کوي چې 40 وسلوال طالبان په تګاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي. د طالبانو ویان ویلي دي چې د ملي امنیت سفریو قطع په تګاب کې د ښځو په ګډون 4 ملکي وګړي وژلي دي. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر ویلي طالبانو خای په جګړه کې تاکتیکی پرمختګ کړی وي، خو وایي هغه تل پاتې نه دی. ښاغلی عمر نن یوې خبری غونډې ته ویل طالبان داسې عمل تر سره کوي چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې د دولتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي چې 40 تنه یې وسلوال برید کوونکي دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د 4 نورو مړیو په موندل کېدو سره د یوې دنګې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر 90 تنو ته لوړ شو. دا ودانۍ د جون په 24 نړېدلې وه. او د ایټالیا د فوټبال لوبډله نن د اروپایي ملتونو له جام سره کور ته ستنه شوه. ایټالیا تیره شپه د دې جام په پایلوبه کې انګلستان ته په پینالټي شوټونو کې ماتې ورکړه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بیګانۍ ماتې وروسته د انګلند د لوبډلې پر غړو د نژاد پالنې بریدونه وغندل.
مختنی کابینه کې صرف 50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو 25 دقیقې بحث کوم. بیا هم زنوري اسنوري هر کله کوم. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو نږدې 40 کلن حضور نږدې د چې امپایر ته ورسیږي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستي اعلان له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د را رواني اګست میاشتې تر 1/3 پورې له افغانستان ووزي. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې نږدې 40 کاله تیر کړل. دغه ځواکونه افغانستان ته د دې لپاره راغلي وو چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یوسي. په تېره بیا د پر امریکا د سپتمبر د 12 د حملې د تراهانو څخه د دې حملې غچ واخلي. د القاعده مشر او دغه راز د القاعده نور غړي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په وروستي اعلان کې دا خبره بیا تکرار کړه چې د دوی ماموریت په افغانستان کې هغه هدف چې ورته ټاکل شوی و ترلاسه کړی. د القاعده مشر اسامه بن لادن وواجاو د القاعده شبکه هم په افغانستان کې کمزوري شوې ده او افغانستان ته د دې لپاره نه وتللی چې په دې هیواد کې دولت جوړونه یا ملت جوړونه وکړي. دا هغه څه و چې د امریکا د حضور په لومړیو کې امریکایي چارواکو پرې ډېر تاکید کاوه. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې 40 کاله تیر کړل. په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یوړه ده. دغه جګړه چې اوس آباد ډېر پراخ شوې ده. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د دې جګړې په ترڅ کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي. وسلوالو ځواکونو په مقطعي ډول په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو په مخنیوي کې څومره رول ولوباو او په دې تیرو نږدې 40 کلونو کې په فزیکي برخه کې د بیا رغونې په برخه کې څه کارونه کړي او دغه راز په معنوي برخه کې د بشري حقونو د پراختیا د بشري حقونو په تامین په تیره بیا د ښځو او نورو کې څه کړي دي او تر هر څه مهمه خیداوی چې په تیرو شلو کلونو کې څومره افغان امنیتي ځواکونه روزلي دغه روزنه په څه ډول مختلفه او آیا هغه څه چې لازم ده افغان ځواکونه نن روزل شوي او کولای شي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې ودرېږي پر دې نن خپل ملمنو سره خبرې کوو د سیاسي مسایلو څېړونکي سید خالد سادات تمو بلنه په دې خبرونه کې بلنه ورکړی او دغه راز سیاسي او رسنۍ فعال عبدالجبار بهیر افغان به هم روسره سره یوځای شي خو زموږ تخنیکی همکار شریک وی چې سادات صاحب را سره وصل دی سادات صاحب خبرونه ته راغلست
مننه تشکر سلیم شي
سادات صاحب کراته و نړیوال زواکونه چې اوس له افغانستان نووزی په دې تیر شلو کلونو کې د دوی عمده لاسترارونه څه دي
زه فکر کوم چې موږ د تیرو شلو کالو یو پسندر ته وګورو
بلې ساده څه تاسو کې یو مناسب ځای کې کینې یو کړکۍ ته نږدې او ګومانم چې بلې اوس اسای شو بلې او غږ مو سمور لکه مې ربني
نو زه فکر کوم چې د شلکار ترتل موږ د اوس وخت چې خپل مزل وسنجو یا د افغانستان اوسنۍ وضعیت د پخوانی وضعیت سره ورته زیات تغیر راغلی خصوصا په د افغانانو په ژوند کې یو کلی تغیر راغلی بل شکه چې د نړیوال ټولنې موجودیت او په ان زمان کې د نړیوال ټولنې مرسته چې دغه تغیر موږ مخصوصو په د افغانستان اوس یو نظام لري شلکار مخ نه درلود د اخل منګ یو اساسي قانون په دې کې لرو د دې کې د جمهوریت یو رپاند بیرغ لرو د افغانستان سیاسي نمائندګي په دوش پتو هیوادونو کې فعال دي سیاسي نمائندګي او سفارتونه نړۍ سره وصل شوی هوا دی په تجارتي برخه کې مو خورا پرمختګ کړی دی د دوه کال کې منګ یو شریعتي ملي مشورې مکتب له لوست تقریبا د ارقام تر 9 ملیون پورې سیږي په فیزیکی ډول افغانستان ډیر مخکې تل موږ په خاص سره کونه لرو نړۍ سره اتصال د نړۍ هر نقطې ته موږ په اسانه تګ راتګ کولای شو زما نظر دا دی چې دا هیڅ د مقایسې وړ نه ده حتی بس د دښونې چې موږ دی شل کالو مخکې او اوس وخت کې څومره سره د یو داد قابل محاسبه نه دی یعنی لنه کوم غیر زیات پر مخته راغلی ډیر زیات مخکې ته دی خصوصا په کلی او طرف کې د ژوند هغه سطح ډیر تغیر کړی ده
ساده صاحب
چې هم مثبت تغیر راغلی
ساده صاحب دغه پرمختګونه چې تاسو یادونه وکړه کله هر افغان سره غږیږي افغان عام وګړي سره هغه دغه نه ویني په غسترګه چې تاسو دغه پرمختګونه ته ګوري ولې علت څه دی هغه وایي چې د موږ په ژوند کې هیڅ کوم تغیر نه راغلی
زه فکر کوم چې کچې ته موږ د ټولو افغانانو د ژوند سطح ورزو بل شکه په دې چې به د خلک هم وسیږي چې ممکن ناراضه وسیږي د وسنی وضعیت نه یا مثلا د یو ځلون پرشن کې تغیر کم راغلی اما که تاسو بیا آینی واقعیتونه وګورئ حتی هغه غدایګر چې په کابل کې د کابل خار د سړکونو باندې ناست دي هغه هم خپل ژوند کې د شل کالو ژوند سره پرتل کې زیات تغیر راغلی نو خلاصه کوي نو زه فکر کوم چې ټول په یو قسم نشي کېدل درسته خبره ده هغه چا چې د ژوند په اقتصادي برخه کې پرمختګونه کوي د ممکن هغه یا په خپل بزنس یا مثلا نور تجارتي په شوبانه مصرف وسي یا په عین زمان کې کېدل شي په یو بل کې شي چې مصرف وسي مثلا ډیر خلک چې تعلیمونه نه دي کړي به تعلیم پاتې شو د ما همزوري د ما د دې جګړې یو نس په توګه باندې یاد دي وسنۍ جګړه کې کله چې په 2001 کال کې نړیوال ټولنې امریکایان یا د امریکا کورنۍ نړیوال ټولنې باندې څنګه ترلاسه زه پاتم صرف نه هم صرف ما نن زه د پونتونو استاد په صفات باندې تاسو ته خبرې کوم کړي معنا باندې چې دا یو غټ تغیر دی ما د پټګ ویلې د مې زو کړې ماستری وکړه په ان زمان کې مې د کار وکړه زه ما زه د جنګ د وسنۍ جګړه د وسنۍ د رشل کلن بهيري یو نسل یو الګوګي مثال تاسو ته زه فکر کوم چې زیات تغیر راغلی که زه خو ما چې شل کله مخکې د ما ژوند څنګه ممکن قابل د محاسبه نه وسیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ ټول افغانان په یو ردیف کې په یو سطح کې قرار لرو دا یو خورا یو چټک پرمختګ موږ وکړو لبه د مرغ چې تر څنګ مو زیات مشکلات هم درلودل زیات فرصتونه مو ترلاسه کړل زیات اپورتونټی مو ترلاسه ورکړي هغه څه لازم او موږ لبه د مرغ چې پرمختګ ونه شو کړی ولی
ساده
سره ساده سره شریکرن بهر سره
بله موږ تل په خبرونو کې د خلکو غوونه اخیستې دي. په ډیرو مواردو کې د افغانستان کې چې کله موږ له خلکو پوښتنې دي چې دوی په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي حضور په اړه څه فکر کوي، له هرو ښایي لاسو اتو یې ویلي چې نړیوال ځواکونه باید ووزي. تاسو هم که لدې سره موافق یاست که د نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې حضور دومره بریاوې درلودلې، نو آیا پاتې دو سره تاسو موافق ولې چې باید پاتې شوی وي؟ نور هم
یو شی زیاده ونه کوم چې زما خبرې په دې معنا تعبیر نشي چې از خارجي قوت نړیوالو قوتونو حضور په افغانستان کې د دې باس شوی چې موږ ته لیو، اما بل شک چې نړیوالو ټولنو سره زموږ اتصال د نړیوالو ټولنو سره زموږ د کنیکټ کېدو او زمونږ تل کېدو نتیجه ده چې د دې ستور شوی یو مسله ده. دغه مسله ده چې د نړیوال حقوقو له منظره موږ دوه مسایل لرو. یو د خارجي قوتونو یا بیرنی قوتونو د هغوی امنیت کې نقش لوبول دي، د امنیت راوستل دي، بل د امنیت څنګهول دي. د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس کله چې هغه هیواد له جګړې څخه راوځي یا په جګړه کې ستل وسیږي، انی فوري ډول باندې نړیوال سوله ساتي ځواکونه ترسو الته په عاجله توګه باندې امنیت تغییر راولي، امنیت راولي، هغه جګړې فضا ختم کړي، جګړې نه باید هیواد راوځي. اما په عین زمان کې د امنیت څنګهول بیا د هغه خارجي قوتونو کار نه دی، هغه بلکې د هیوادونو او د ملتونو د داخلي قوتونو کار دی. زه په دې باور یم چې د دې حقوق قاعده پر اساس باندې چې په هیڅ صورت خارجي قوتونه یا نړیوال قوتونه یا بیرونی قوتونه به هیواد لپاره د دې برسې شي کېدل چې امنیت راولي. زه هم موافقم چې امریکا نړیوال قوتونه افغانستان څخه وځي، له افغانستان څخه ولاړ شي. هر قوت ګوري د هر قوت د خپل ځواک، هر ځواک، هر قوت د خپل ملت لپاره جوړي،
په هیڅ صورت د ملت لپاره. بله صدا صاحب، صدا صاحب، بیا به راشو دې موضوع ته چې په افغانستان کې د بهرنیو حضور که په هر ډول وي، که ملکي وي، که پوځي وي، دا د دې سبب کېږي چې نړیواله ټولنه هغه هیواد ته ډېره توجه وکړي. نړیوال سازمانونه په تېره بیا نړیوال بانک نور د دوی یو څه ډاډ حاصل کېږي چې دلته یو حضور شته د نړیوالې ټولنې. په دې به وروسته خبرې وکړو اوس چې دغه ځواکونه وځي، آیا نړیواله ټولنه به بیا هم په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي په هماغه پخواني ډول کنه؟ خو زموږ یو بل میلمه هم راسره وصل شوی دی. مخکې یادونه وکړه چې سیاسیو رسنی فعال عبدالجبار بهیر افغان ته مو بلنه ورکړي، خو ګمانم چې یو څه ستونزې ویلې، نوموړي سره زموږ اړیکه ټینګه نه شوه. پر ځای د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او دغه راز سیاسي فعال غفور احمد جاوید را سره وصل شوی دی. جاوید صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست.
سلامونه. زه هم په خپل وخت
نه پوهیږم چې تاسو به مخکې د سعادت صاحب څرګندونه اوریدلی وي که نه وي اوریدلی، خو په هر صورت لنډه دا دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن حضور په دې هیواد کې په ډیرو برخو کې پرمختګونه کړي، یعنی که هغه معنوي دي که فزیکي دي. تاسو چې یو موده هم د افغانستان دفاع وزارت ویان پاتې شوی وی، تاسو هم موافق یاست چې د نړیوالو ځواکونو حضور په افغانستان کې داسې د پرمختګونو سبب شوی چې پر هغو کېدای شي چې افغانستان ودرېږي او مخته ولاړ شي، یعنی دوام وکړي دغه پرمختګونه؟
په څو برخو ویشم. لومړی برخه چې تر ټولو مهمه او اړینه د یو هیواد لپاره ده، دغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، وسلوال ځواکونه. تاسو ولیدل چې شل کاله مخکې مونږ هیڅ نه لرل، نن تاسو ډیر ښه وسلوال فوجونه لري، هم د ملي پولیس، هم ملي اردو، هم ملي امنیت. په دې کې مونږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. اوس افغانستان د امنیت تامین په بشپړه توګه د دوی په غاړه دی. تر درې لکو پورې زیات ځواکونه مونږ لرو چې مخکې مونږ دا هیڅ نه لرل. تقریبا تر 200 بالا پورې الوتکې لرو. په لنډو ورځو کې 15 نورې راځي ورته. دا یو بخش دی په نظامي برخه کې. او کله چې تاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه ولرئ، تاسو د خپل هیواد سوله او ثبات کولی شئ. دویمه مهمه برخه اقتصادي برخه ده. زرګونه کیلومتره سړکونه جوړ شول. زمونږ صادرات چې دي هغه نړیوال مارکیټونو ته لاړل. تاسو وګورئ جلغوزه هغه لاړلو چین ته. د دې ترڅنګ مهم بحث زمونږ د نړیوالو سره د اړیکو بحث تر شوی. زیاتو هیوادونو کې زمونږ سفارتونه فعال شو او موږ د یو هیواد او د یو ملت په توګه بیرته په نړۍ کې را څرګند شو. د دې ترڅنګ تاسو وګورئ منتخب رئیس جمهور، منتخب پارلمان، ولایتي شورا، د بیان ازادي، ښځو حقوق. تاسو ولیدل چې موږ د شل کاله مخکې زر کسان جوني چې مثلا موږ لسانسان لرلې، اوس د دې تعداد لسګونو زرو ته رسیږي. تاسو همدا اوس سلګونه پوهنتونونه ګورئ، د دې تر څنګ زرګونه ښوونځي ګورئ. تاسو همدا اوس په ټول افغانستان کې دی چې دی داسې نجونې ګورئ چې ران شولې. مثلا د دې تر څنګ مهم بات دا و چې په امریکا او په دې ځایانو کې هغوی زده کړې وکړلې، اوس دغه نجونې راغلي دي د رهبرۍ کچې ته. دا بل بحث دی، ټاکنې لرو، مونږ د خلکو ارادې تمثیل لرو.
هغه
معنوي اخ دی چې مونږ
بله جواب ست تاسو یادونه وکړه تقریبا بله تاسو او سادات صاحب تقریبا په هم نظر یاست. نړیوال ځواکونه د خارونو لری په لری کلو باندې کې تقریبا ډیره موده وسیدل او هلته د امنیت ټینګښت ترڅنګ د پی آر ټی په بڼه د بیرغونې چاره هم مخ ته وړلې. هدف دا و چې نړیوال ځواکونه وکولی شي کلیوالو خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابر کړي، پلونه پلچکونه جوړ کړي، سردخانې جوړې کړي، د کرنې په برخه کې د اوبو لګولو، د کانالونو، د پلونو او په ډیرو برخو کې. دا د دې لپاره و چې د افغانانو زړونه نړیوال ځواکونه خپل کړي. فکر کوي چې دغه دوی په دغه شلکلن حضور کې وکولای شول چې د کلیوالو خلکو لپاره یو څه وکړي او د دوی په زړونو کې خپل ځای وساتي کې وزي، او یو وخت وای چې نړیوالو ځواکونو دغه شای لمونږ لپاره جوړ کړی. دا په عمومي تصویر کې واخلو، دا یو تصویر رامنځته کیدی شي.
یو جرأت وکړه، خو یو وخت لا جرأت هغه داله چې متاسفانه یو ځای چې غواړم په هیڅ حالت خوشحاله نه دي. که دوی مثلا ډیموکراتیک نظام راشي منه خوښوي، که دوی سره روسیه مرسته وکړي منه خوښوي، که دوی سره نور څوک مرسته وکړي منه خوښوي. زه فکر کوم موږ باید یو څه مسؤلیتونه خپله ومنو. همدا اوس تاسو ګورئ چې د افغانستان ترکاري دوبۍ امارات او دې ځایانو ته رسیږي. همدا تاسو ګورئ چې د افغانستان انار چې دي د هغې جوس کاناډا، همدارنګه انګلستان، همدارنګه دغه ته رسیږي امریکا ته. همدا اوس موږ د جلغوزیو کاروبار له امریکا سره شو. دا خو د کلیوالو لپاره دي، ځکه د هغوی حاصلات دي. زموږ د جلغوزیو قرار دا وګورئ، بل څه وګورئ، دا ټول د همدوی سره دي. یا مثلا په نورو برخو کې وګورئ، کلو ته سرکونه پاخه شو، کل سټورونه جوړ شول، هلته سولر سیستم دی، هلته انټرنیټ دی، هلته تاسو وګورئ. زه یو مثال درته درکوم، د ننګرهار خوږیانو ولسوال شل کاله مخکې سړک نه درلود، اوس د غره تر بیخه سړک پوخ دی. هلته سل بستریز روغتون دی. یعنی دا هغه څه دي چې او که افغانان دا فکر کوي، که افغانان دا توقع کوي چې موږ په یو ورځ کې اروپا شو، دا هیڅ ممکنه نه ده. مونګه په وچه کې راګیر یو هیواد یو. مونږه مثلا بنسټونه نه لرل، مونږ ظرفیت لرل. تاسو پولیګي مونږ د کرهنې یو ښه انجینر په هغه وخت کې نه لرلو، اوس ظرفیتونه وروزل شو، کار شو. یعنی که څوک انانو کې دا وایي چې نړیوالو دلته مرسته نه ده کړې، زه همدا سوال ورنه کوم چې کابل کې ټول څو ملي بس او نن کابل ښار تر پنځه لکو یا تر څلور لکو پورې یوازې موټرونه په دې کې ګرځېږي. دا د کومه شو؟ افغانانو خو خپله کوم کار نه دی ایستلی. افغانانو حکومت یو شی زه درته وایم چې مونږ باید هانست اوسو. مونږ باید د نړیوالو سره په تماساتو کې هغه څه اوسو چې نړۍ په مونږ باور وکړي، او مونږ دغه باور چې دی د خلکو او هغه څه چې نړۍ مونږ ته راځي هغه
بله.
نو هغې نه وروسته مونږ بیا کولای شو چې د خپل هیواد لپاره هم هماغه څه فکر وکړو لکه د نورې نړۍ لپاره چې کوو.
بله مننه جاوید صاحب. ساده صاحب، تاسو هم مخکې یادونه وکړله چې نړیوالو ځواکونو یو اومده لاسته راوړنه ده چې افغان امنیتی ځواکونه وروزل په پخوی ودرول او خې سمبال کړل. یعنی فکر کوي چې شل کاله چې نړیوالو دلته تیر کړل، افغانستان داسې ځواک لري چې کولای شي په یوازې سر د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې ودرېږي؟
بل شکه زه فکر کوم چې موږ دې هڅه رسیدلی یو چې بلاخره بعد د افغانستان د اوسنۍ ځمکنۍ بشپړتیا، د افغانستان د اوسنۍ اراضۍ د دفاع لپاره باید زموږ ملي امنیتي ځواکونه جوړ دي او جوړ شوي دي. زما معلومات دا دي، څنګه تاسو ته معلومات دی چې 2014 کال نه دی خو ته زموږ ملي امنیتي ځواکونه خپله په جنگي حالت کې دي، او تقریبا تر وړم کال یعنی یو کال مخکې 90% عملیات مخول و، اوس 100% عملیات مخول. زما باور دا ده چې موږ د دې وسلی فوج په کتو سره، د وسلی امکاناتو په کتو سره، او د یو قوي رهبری په درلودلو سره کولای شو بل اخر دغه د خپل ځمکنۍ بشپړتیا او د خپل اراده څخه دفاع وکړو. نو زه کوم تشویش لرم، دا وطن به وي په دې وطن کې. درسته خبره ده چې موږ مشکلات لرو، ستونزې لرو، د نړۍ استخبارات سره په جګړه کې ښکېل یو، د سیمې استخبارات سره په جګړه کې ښکېل یو، دشمن مون لبادم را دمر یو مکار دشمن د چزمنګ هر پر مختګ ته د غیبش کول زمنګ پر مختګونه ومن یو یا منزور هدا خپل وی ګوري بنا پر دې باندې فکر کوم د شتاسو سره تر بعد مختزو او حرکت کو زمنګ د زاکول ورته د دې جوګه شوی د شپه لخر خپل زمکه وساتي.
بله جاوید صاحب، تاسو چې یو څه موده د دفاع وزارت ویان وی نړیوال ځواکونه فکر کوي چې هغه څه چې باید لازم وای روزل شوی وي او که دغه اعلان چې نړیوال ځواکونه وزیر دوی لپاره هم ناببره وو. په یوه برخه کې ډیر انتقادونه موجود دي، هغه د افغانستان د نړیوال ځواکونو مجهز کېدل دي چې ډیر ناوخته دغه بهیر پیل کړ. نه پوهیږم چې ولې له مختلفو لورو داسې انتقادونه کېږي چې پر دوی باندې باور نه شوی کېدی چې الوتکه اوات جګه کړي. اوس د لوجستیک په برخه کې افغان ځواکونه د انتقال په برخه کې، د مهماتو په برخه کې تقریبا ستونز سره مخامخ دي. مونږ چې وینو اکثره پوسټو ته دوی نشي رسولې مواد اکمالات او دا ټول له حوال لري باید وشي. ولی نشول افغان امنیتي نړیوال ځواکونو دغه ټکټ ډیر پامونه ک نړیوال افغان هوایي ځواکونه خونه روزل دغه بهیر ډیر ورسته پایل ک.
ها یو ما چې مخکې ویل وو په دې کې دا غوې اشتباهات وو دغه بهیر په ټوله کې په تاسو سره وو ترونه کې پېچو متاسفانه اکل چې بهیر هم پېل شو. هغه سیمپونه چې باید امنیتي دفاعي ځواکونو ته په نظر کې نیول شوي وو هغه سیمپونه هم په نظر کې ونه نیول شول. بل مهم بحث دا و چې دغه وو هغه تهدیدونه په نظر کې ونه نیول شول. لومړی بحث دا و چې اویا زره امنیتي دفاعي ځواکونه کولی شي دا ستونزه حل کړي. ولې بیا چې موږ وکتل ستونزه ډېره لویه وه چې په زمونږ په خواهشا کې زمونږ ګاونډي هېوادونه په امنیتي دفاعي ځواکونه ډېر زیات دي، نو دغه بیلانس باید ساتل شوی. بل د نشه یي توکو مافیا او کښ د دې په څیر پلان باید اماده کې نیول شوی. د داعش په وړاندې د نړیوال تروریزم په وړاندې دې کې ستونزې وي. ولې په تیرو شپږو وختو کې کله نه چې ولسمشر غنی واکته ورسېدلو یو حقیقت دا دی چې امنیتي دفاعي ځواکونو ته پاملرنه زیاته شوه هم په معنوي لحاظ هم د مورال له لحاظه. اوس صحیح ده چې یو څه وخته پورې به ستونزې ووینو، خو هر هېواد باید دغه ستونزې وویني، هغه درک کړي او هغې ته حل لارې وباسي. اوس خوشبختانه د ولسمشر د وروستي سفر نه د چې امریکا په لرلو هغوی د نویو الوتکو د ډېرو الوتکو د ورکړې ژمنه کړې. د نړیوال ځواکونو وتل یو چانس هم همدا دی چې موږ باید نور په خپو ودرېږو تر څو به نړیوال ځواکونه دلته وو مونږ منتظر وو. زه فکر کوم دغهته مونږ اماده وې او اماده دي، ځکه هغه وخت چې زه وزارت دفاع کې وم تر شپږ نوي فیصد پورې عملیات مونږ مخته وړل. په بعض ځایو کې به دوی مشوره یا لوجستیک او یا هوایي ملاتړ راکولو. ولې اوس خو که دغه پنځه څلوېښت بال الوتکې چې بله ورځ دوی اعلان کړي دوی راورسېږي زموږ دا ستونزه هم حلېږي. ولې یو بحث ډېر مهم دی، هغه دا ده چې د دلته چې دا حکومت چې د امنیتي دفاعي ځواکونو رهبرۍ کې باید ډېرې ګوتې ونه وهل شي او که رهبري سالمه پاتې شي دغه تهدیدونه په ډېر لږ وخت کې دفاع کېدلی شي.
مننه سعادت صاحب. اوس چې دغه وضعیت تاسو وینئ د افغانستان وضعیت ډیر پیچلی، لکه څنګه چې ولسمشر غنی وویل یو حالت رامنځته شوی جنگي حالت. افغانستان قوي پیاوړي ځواک ته اړتیا لري چې وکول شي دغه ګواښونه چې نن ورځ افغانستان ته متوجه دي شن کړي. د افغانستان دولت اوس له ولس څخه هم د ملاتړ غوښتنه کړې ده. په دې باندې لیک یو لاندې رڼا واچو. یو بل بحث دا دی چې شل کاله چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې شول، فکر کوي چې آیا موږ په نظامی او امنیتي برخه کې غربي یا لویدیز د ناتو سیستم خپل کړی شو کنه؟ ځکه چې تر دا پرونه پورې هم په افغانستان کې هغه روسي د پخواني شوروي اتحاد پوځي سیستم روان دی، الیکپټر مو هغه دی، ټول هغه دی. آیا افغانستان بل دې ورسته بیا هم په همدغه غربي یا د ناتو په سیستم پورې تړلې پات شي کنه؟
زه فکر کوم چې یو خد استاسو دوه سوال دی. یو سوال دی چې د افغانستان د خلکو اوسنۍ وضعیت چې دوی جګ شوې دي، یو حداقل افغانستان حکومت یا د اوسنۍ رهبری د افغانستان ملت باندې راکړه چې باید دفاع وکړي. موږ د تاریخ په تیر کې د تاریخ په اوږدو کې څورو زمونږ جغرافیه ملتونو ساتلې ده، بلکې د دې کې حکومتونه نه، په دې کې نظامونه نه، ولې د جغرافیه د افغانستان خلکو ساتلې ده، ملت افغانستان خلکو ساتلې، بل اخر د افغانستان خلک د افغانستان ملت ده. نو زه فکر کوم چې اوس بل اخر وخت رسیدلې ده چې موږ د اجنبیانو مقابل کې او د هغه چا مقابل کې چې هغه هدي اخر د افغانستان د ملت په وړاندې جګړه کوي، د افغانستان د نظام په وړاندې جګړه کوي، د افغانستان د بربادي لپاره جګړه کوي، د افغانستان خلک لاس په کار کې دي. لومړی ځل نه ده او اخر ځل به هم نه وسیږي. یو مثلا د مسله تاسو ویل چې په سیستم کې چې غربي سیستم د پاتې کیږي یاسه نظم د دفاعي دومره دا مازمه هدف دا چې د افغانستان حکومت یا رهبری اوس په هغه هڅه کې ترسو هر حال ممکن لا چې کول شي موږ لپاره موسمیر اوسي موږ لپاره ممید اوسي هغه باندې لاس کار کیږي. یعنی د جدال وته قرآن ول په اند زمان کې د وسلو تجهیزات او تیر لنوري هوادونو څخه دا به د افغانستان حکومت د خپل جغرافي موقعیت په کتو سره د افغانستان د آب و هوا د اقلیم د کتو سره باید دغه امکانات ترلاسه شي ول چې هغه په افغانستان کې ګټور شي. نو دا ټولو ټکنیکی بحث زه فکر کوم چې دوستان په دې باندې بحث کولای شي.
بله مننه جاوید صاحب. نړیوالو کویلی دی چې زواکونه باسي خو بیا به هم د افغانستان له دولت او د غراز د امنیتي زواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملاتړ په برخه کې د تمویل موضوع د چې مخکې ویلی دی چې د میلیارډونو هغه مرستې به د افغان امنیتي زواکونو سره دوام وکړي. کراشو دې ته چې لرینا آیا فکر کولای شي چې کچېری د افغانستان وضعیت لا خرابېږي د ښارونو د نیول کېدو ګواښ زیاتېږي وسله وال طالبان نور هم رامخته کېږي، فکر کوي چې آیا له بهره لری به بیا هم امریکا پر افغانستان کې ښکېل پاتې شي په پوځي برخه کې او په وسله والو طالبانو به بریدونه وکړي د افغانستان د پوځ په ملاتړ؟
اوسو شاندې یو دا چې ولس خو ذهن نه آماده نه دی چې نور طالب په خار کې یا چیرته ومه. تاسو ورستي بدلونونه ولیدل، ولس په ډیر لوړ مورال او په ډیر قوت سره د افغانستان د امنیت پویز وکونو شاته ولار د طالبې کله نشي کېدل چې نور بریالي شي یا خار پرال نه وي. په شلو کلونو کې هغه ازادي، په شلو کلونو کې هغه امکانات چې ولس ځوانانو ترلاسه کړي تاسو وګورئ چې ځوانان هم دغه پرمختګ واړي. بل مهم بات دا ده چې هغه د امرز دغه کړي ده نه ځوانان په افغانستان نه دي او نړیواله ټولنه هم افغانستان نشي هیرولې. دلته د امریکا او ناتو مهاله ګټې دي. دلته تاسو د چین دیوال ته ورسوي دلته مثلا نور مسائل شر سیمه کې امریکا ډېره زیاته دلچسپي لري او امریکا هغه امکانات او هغه ټکنالوژي لري چې کولی شي په یو ساعت کې لفر او یا مثلا د بل عربي هیواد نه الوتکې چیږي کې او دلته ټارګیټو کې او بیرته لاړ شي. دا څو وخت کېږي مو په فراو دي ځایانو کې مثلا دوی هغه ځای راځي چې دلته د نشې توکو فابریکې ویشته او بیرته لیږي. یعنی په دې برخه کې امریکا او ناتو چې د کومه ستونزه نه لري موږ دوی سره سوپا او نور قراردادونه هم لري او د دې هغه خپل ګټي چې دی د نېشنل انورسټي دی هغه هم دې ته د اجازه ورکوي چې د عملیات وکړي. نو زه فکر کوم چې او تر ټولو مهم باندې ته د ختمانی چې د دې موږ ته بلک هاک جنگي هلیکاپټر راځي او یو څو موږ ته د بلک هاک ان جنگي هلیکاپټر دغه چی کی د تعداد نو درته هغه مروسته ده چې الله د کوم ځوانان کې د رهبری
مننه ساده سب ډیر وخت نه لرو. فقط ایواز دوه دقیقې پاتې دي کراتلن وای چې هغه پنګونه چې نړیوالو زوکونو په افغانستان کې په تیر بیا په امنیتی سکتور کې کړی ده، فکر کوي چې د دې د ساتلو لپاره به دوی اراده لري او غواړي چې هغه په هر شکل چې وي باید وساتل شي؟
یعنی که تاسو مراد افغانستان حکومت وي بل شکه چې دي چې اراده موجوده ده په دې کې د راډیو تر څنګه اعظم هم موجود دی په نړۍ کې وکړنات په کتو سره چوس.
ساده سابقه مو پرېشو سم نه اوریدل کی. بله ګومانم چې له ساده صاحب سره مو هاري کا پرېشو لا او له جاوید سره تاسو یاست. بله زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د بحث په ورستۍ برخه کې چې موږ بحث رانغاړه زموږ اړیکه پرې شولې. له دواړو میلمنو مننه کوو چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړل. د سیاسي مسایلو څېړونکی سید خالد سادات او د غراز سیاسي فعال او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال غفور احمد جاوید په دې بحث کې ګډون وکړل. دې بحث البته آباد ډیرو خو موږ یو برخه روان غړل چې نړیوالو حضور په تیر شلو کلونو کې څه لاسته راوړنې درلودې. بیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. تر اوسه پورې نړیوال ځواکونه نه دي وتلي. نړیوال ځواکونه به د اګست میاشتې تر یو دېرشمې پورې له افغانستان اوزی. پر دې به بیا هم بحثونو ته دوام ورکو. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر و بجو خبرونه کوو. بل خبرونه البته بل خبرونه په دوه منی مې کې بیا هم دا بحث تعقیبو. په دې اړه نور معلومات هم ترلاسه کړئ. مننه.